پریکړه هم کړې ده.
نو په دې نږدې راتلونکي کې مونږ سل کسه پولیس تربیه شوی د چپ درې په سرک باندې چې د مانوګي نه تر نورستان پورې د سرک حمایت کوي. ان شاء الله چې په راتلونکي هفته کې د اسکر ځای په ځای کیږي او د دوی د ځای په ځای کېدو سره به سم ان شاء الله چې د لارې خلاص ساتل کیږي. ځکه مونږ غواړو چې دغسې مسایل په خپلو امنیتي ارګانونو باندې وکړو.
د یادونې وړ ده چې له تیرو دوو کالو څخه د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د یو شمېر وسله والو کسانو لخوا د نورستان مرکز ته تللې لاره وخت نا وخت د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. خو سلفي او نورو طالبانو همیشه خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کار دوی نه دی کړی.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام درته خبرو چې د ستاسو د روغتیا د او د روغتیایي حالت په اړه پوښتنو ته ځوابونه پکې موندلی شي. خو له هغه مخکې دادی د دې خپرونې وروستی راپور. په کندهار کې یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. دا نندارتون د کاناډا او امریکا د دوو مؤسسو په مالی مرسته جوړ شوی چې د مختلفو ولایتونو میوې، لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته پکې وړاندې شوي دي. د نندارتون ته د ازادۍ راډیو خبریال دوا خان مینهپال ورغلی او راپور راکوي.
دا درې ورځنۍ نندارتون چې په کندهار کې د افغان نوښت مشورتي دفتر په هڅه او د کاناډا او امریکا د هیوادونو په مالي مرسته جوړ شوی دی، د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه تازه او وچې میوې، لاسي صنایع او افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دی. د افغان نوښت مشورتي دفتر مشر عبدالنصیر د دې نندارتون ګټې داسې په ګوته کړې.
د دغه نندارو دوی عمده ګټې دي. اول دا چې داخلي تولیدات وده کوي، خلک ورسره بلدیږي. دوهمه ګټه دا ده تجاران او خپل د دې څخه لیدونکو دغه معلومات لريږي او د بل معلومات سره شریکي تړاوونه سره پیدا کوي او طبعا د داخلي تولیدات څخه خبريږي.
په دې نندارتون کې د ننګرهار ولایت د یوې فابریکې تولیدات هم نندارې ته ایښودل شوی دي. محمد نادر وایي چې لکلی د هیواد مختلفو ولایتونو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښی دي، خلکو یې تود هرکلی کړی ده.
دا اوس تقریبا موږ په ټول افغانستان کې خو نه تقریبا 30% موږ په افغانستان کې د خپل تولیدات خلکو ته وړاندې کړي، هغه ورنه خبر دي. او موږ داخل د افغانستان کې چیرته نندارتون یې هلته هم ګډون کوو او دوه ځلې زه خپل د ملل متحد لخوا نه ایټالیا کې نندارتون هلته زه ورغلی یم او هلته ښه کامیاب و. زموږ ډېر خلک د خوشحال د افغانستان دغه تولیدات په ښه په خوشحالۍ خلک د شیان اخیستل.
د هلمند ولایت یو تن اوسېدونکي چې هلمندي تولیدات نندارې ته ایسو وویل چې تولیدات یې پراخ شوي او هر کال ترې ښه ګټه لاسته ورځي.
نو دا په یوه کال کې 5000 بوتله اده کوم. د کال مقصد د تولیدیږي بیا په بلته په فروش رسیږي او تقریبا 2000 یا 3000 بوتله د نانا تیرو د سپرکی تیل مصرفیږي. ته د دې څخه د ډېر فایده مستلزم کوي.
افغان دولت غواړي چې د داسې نندارتونونو په جوړولو سره لوی خو تولیدونکي وهڅوي او له بل اړخه افغاني تولیداتو ته په داخله او بهر کې مارکیټ پیدا کړي تر څو د دې هیواد اقتصاد پر پښو ودروي. خو د فابریکو مشران وایي که دولت ته دوی د برېښنا ستونزه هواره کړي، افغاني تولیدات به د پام وړ پراختیا ومومي. دواخان مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
قدرمن اوریدونکو، او اوس د کابل چاپ ورځپاڼو او مطبوعاتو ته د کتنې برخه خبرو. حمید مومند د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې ده.
ویسا په لومړي مخ کې د افغانستان له روانو پیښو سره د لویدیز د چلند په اړه د ډیولټ په نامه د جرمني د یوې ورځپاڼې څېړنه راخستې او لیکلې چې لویدیز باید پوه شي چې په اوسني چلند سره په افغانستان کې بری نشي ترلاسه کولی او هڅې د ځان نه غولوي. ورځپاڼه د همدې مخ په سر کې د پاکستاني رسنیو په حواله په یو خبر کې لیکلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بریالۍ خبرې شوې او طالبانو ته په شپږو ولایتونو کې د شریعت د نافذولو وړاندیز هم شوی دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې باید د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي په وینا تبصره کړې چې پکې له وسلوالو مخالفینو په جوړجاړي ټینګار شوی او د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د خپل نوي حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به لویه جرګه راوبولي. په ورځپاڼه کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا اړیکو ته هم کتنه شوی او بیا لیکل شوی چې امریکا اوس غواړي د هلري کلنټن په وسیله له حامد کرزي سره اړیکې ښې کړي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې د ولسمشر کرزي د لوړو په مراسمو تبصره کړې او د ښاغلي کرزي له وینا نه نړیوال ملاتړ ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې دا نوې پړاو به په ټولو برخو کې له بریاو ډک وي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ زیاته برخه د ولسمشر کرزي د لوړو مراسمو او د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو او جګپړو چارواکو سره د ولسمشر کرزي لیدکاته ته ځانګړې کړې او د هغې انځورونه هم خپره کړې دي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې دا خبر ورکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي په استاد سیاف شوی برید په کلکه غندلې او د هغې په اړه د جدي څېړنو بندونو حکم کړی دی. اراده بیا په خپل لومړي مخکې د لوړې مراسمو ته د ولس مشر کرزي د وینا ځینې ټکي راغستې او د هغه په حواله لیکلی چې وزیران باید با تقوا متخصص او خادم وي. روسپانې په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د ناټو د میشتو ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره په روانو بحثونو تبصره کړې او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د مرستیال دا سپارښتنه راخسته چې د ځواکونو د پیاوړي کولو پر ځای باید د خلکو زړونه وګټلی شي. روسپانې دې بحث ته په یو بل مطلب کې هم دوام ورکړی او د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی چې امریکا به ډېر ژر افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. په ورځپاڼه کې د سیمې په اړه د ایران چلند هم څېړل شوی چې د ورځپاڼې په وینا د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره نه یوازې عربان بلکې افغانان هم د پولی پړکته کېنولي. خو ورځپاڼې لیکلی چې ایران به د خپلو اعمالو سزا وویني. اسلا او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس هم په خپله سرمقاله کې د دویم انتخابي دورې لپاره د ولسمشر کرزي د لوړې په مراسمو کې د هغه په وینا بحث کړی او د هغه کاري لومړیتوبونه څېړلی دی. خو اسلا په خپله سرمقاله کې د ولسمشر کرزي نه نړیوال ملاتړ ته په اشاره لیکلی چې حامد کرزي د هیواد ملي او سیاسي بې بدیله شخصیت دی. هشت سو په یو مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی چې د افغانستان نوی حکومت باید مؤثره او ځواب ورکوونکی وي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې میرمن کلینټن د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي د وینا هرکلی وکړ او ویل چې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه باید عملي شي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي په وینا تبصره کړه او سره له دې چې هغه هیله بخونکې بلل لیکلی چې د ښاغلي کرزي په وینا کې د انتقالي عدالت او د بشر د حقوقو ځای خالي و. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا په افغانستان کې د ماشومانو روان حالات څېړلی او لیکلی دی چې د ماشومانو د ناوړې استفادې په پیښو کې زیاتوالی راغلی او ملي ارمان هم په یو مطلب کې د افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو تبصره کړې او د دغو مراسمو د یو انځور د خپرولو تر څنګ لیکلی چې په دې مراسمو کې استاد رباني، محمد یونس قانوني او احمد ضیا مسعود ګډون نه وکړي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د برطانوي چارواکو دا ټینګار راخسته چې طالبانو ته باید په دولت کې ونډه ورکړی شي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي راډیو اونیس پروگرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
پوهیږي چې په نړۍ کې څه کم 2 میلیونه انسانان هر کال د دیابت یا شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي دا امکان شته چې په 2030 میلادي کال کې د شمیره 2 چنده شي. که څه هم چې په افغانستان کې د ډیابت یا شکرې د ناروغۍ په اړه دقیق ارقام نشته، خو خوري وري څېړنې دا ښیي چې په دې هیواد کې هم ډیر خلک ورباندې اخته دي. په افغانستان کې د بهرنیو مرستندوی ټولنو په مرسته د هڅې روانې دي چې د ډیابت یا شکر د ناروغۍ مرکزونه ډیر شي. خو بیا هم ډیر هغه ناروغان چې په لرو سیمو کې اوسیږي په دې برخه کې لږ معلومات لري. همدغه لږ معلومات د ناروغانو ژوند او جسم ته خطر پیښوي. د ډیابت د ناروغۍ له امله د انسان د بدن غړي په تیره د پښو او لاسونو ګوتې ډیر زیانمن کیږي. داسې وخت راشي چې ډاکټر پرې کولو ته اړ شي.
تکلیف مې د شکر ده، پښه مې پرې کړه.
تکلیف مې د شکر مرض ده، یو دوه میاشتې کېږي چې پښې مې زخم شوې ده.
درې کلاکه دا چې دا د شکر مرض بود، ډېر سخت پزوم شوم، بند مې دی په پښې نه شم وتلی.
لکه څنګه چې مو واورېدل، دغه ناروغان په داسې وخت کې ډاکټر ته ورغلي چې ګوتې یې تورې اوښتې او نور کار نشي کولی. د شوالې د شکرې په ناروغۍ کې د انسان ګوتې تورې اوړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی ناصری معلومات راکوي.
اول غټه وجه دا ده چې هغه ناروغان چې د شکرې یا د ډیابت په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغو دفاعي نظام یا د عضویت دفاعي نظام دا تر ډیره حده کمزوری کیږي. کله چې دفاعي نظام کمزوری سي نو هلته میکروبونه رامابند کیږي او هغه میکروبونه تداوی باندې له مابینه نزی، نو تر څو پورې چې د عضویت یا د جسم دفاعي نظام قوي نسی ترغه پورې هغه میکروب یا انتان له مابینه نزی. بل وجه چې زخم نه جوړیږي هغه دا ده هغه ناروغان چې په شکر باندې اخته وي، د اوغو رګونه تنګیږي. لکه څنګه چې د زړه رګونه تنګیږي، همدارنګه د پښو رګونه، هغه رګونه چې پښو ته ګوتو ته وینه رسي، په اوغو کې هم بندش او تنګوالی راځي. نو کومې ناحیې یا کومې پښې کوم طرف ته چې وینه نه رسیږي، نو د هغې جوړېدل تر ډیره حده کمزوري وي، ځکه چې هغې ته اکسیجن او نور غذایي مواد چې دي زخم د جوړېدو لپاره ضرور دي هغې ته نه رسیږي. او درېمه وجه دا ده چې هغه ناروغان چې د شکر په ناروغۍ باندې اخته وي، په دوی کې یو مرض ده د نیوروپاتي په نامو، راما بنت کی نیوروپاتی او داس مرض دا چې مریض خپل حس للا سور کی کدی دوی په خا باندې کلاک شای لګیږي ستن په لګیږي یا زخم راما بنت کی نو بدبختانه دغه درد او دغه سوی دوی نسی احساس وای نو ک یو په خا کې زخم راما بنت کی پروغ سړی کې هغه زخمی ځای مریض کوشش کوي چې زخمی ځای سم وساتي پټي وساتي نو هغه ناروغان چې د شکر په ناروغي باندې اخته دي څنګه چې هغه درد نسی احساس وای نو د زخم خاصه پاملرنه نکي نو ځکه د دوی زخمونه نه جوړیږي
لکه څنګه چې ډاکټر وویل د شکرې په ناروغۍ کې که چیرته یو ځای زخمی شي نو ډیر زر نه جوړیږي د زیانمن شوي ځای عصبي رشتې سم کار نه کوي او ناروغ درد نه احساسوي که پاملرنه ونه شي نو زخم ورځ په ورځ لویږي یعنی له پوستکي غوښې ته او له غوښې هډوکي ته رسي روغتیایي څېړنې وایي چې په دې ترڅ کې حجرات مري او په مړو حجراتو کې میکروبونه ښه وده کوي او نور نو د بدن زخمي شوی ځای وروست شي همدا غړی خپله د بدن دښمن وګرځي ډاکټر هم بله چاره نه لري او مجبور دی چې ورسته شوی پښه یا لاس پرې کړي خو ډاکټران وایي که چیرته د شکرې په ناروغۍ اخته انسان د مخنیوي په لارو چارو وپوهیږي نو له سره یې بدن ته دومره لوی زیان نه رسیږي دوی وایي چې تر ټولو لومړی دا ضروري ده چې خلک د ناروغۍ په نښو پوه شي ډاکټر ناصری یو ځل بیا
تقریبا د شکر په ناروغانو کې 10% مریضان زموږ چې دي هغه اول ټایپ مریضان دي په اول ټایپ مریضانو کې ناروغي په ناڅاپي ډول رامابند کیږي او د مرض نښې او نښانې سي د ډېر سرعت باندې ظاهریږي دغه نښې نښانې سي د په مجموع کې 4 یا 5 نښې دي چې اول مریض ډیر زیات تګی کیږي ډیر زیات خالی جوابچی یا خالی ادرار ته ځي مریض وزن له لاسه ورکوي او د مریض د سترګو په دید کې کمزورتیا رامابند کیږي نو اکثریت هغه مریضان چې هغه ټایپ 1 یا اول ټایپ شکر ولري چې دا 10% د مریضانو تشکیلې نو په دغه 3 یا 4 علایم او یا نه خو باندې کلینیک ته مراجعه کوي خو هغه کسان چې هغه دوم قسم شکر یا ټایپ 2 ډیابټ ولري دغه مریضان سي دي تقریبا بدبختانه دا زمونږ د شکر د ناروغانو 90% تشکیلې وي او دغه مریضان سي دي دوی کې اکثرا ښکارا نه خې نخانه موجود نه وي او اکثرا مریضان چې موږ ته مرکز ته یا کلینیک ته مراجعه کینو 15 یا 10 کال په مریض باندې تسوی او وروسته له 15 یا 10 کال د مبهم اعراض او علایم یا نخو نخانو باندې موږ ته مراجعه کی او اکثره مریضان د ځان دردینه شکایت کی یا د سترګو د دید کمزورتیا نه شکایت کی یا جنسی کمزورتیا نه مریضان شکایت کی یا د خالی جواب چای د زیاتوالي نه شکایت کی او یا د زبی د وچیدو نه شکایت کی یا اکثره مریضان د سی د شکر د ټایپ 2 ډیابټ کې چې مریض باندې یو قلبي حمله راسي نو بیا موږ ته مراجعه کی یا کیدای شي مریض نیم ځان فلسوي بیا شفخانه ته دیغه په وازان غراوړي او موږ چې ګورغه د شکر تکلیف لري یا کېدای شي مریض په خا تورسوي او د خې د زخم یا د وی ګوتی یا د خې د تورې دوله وجه سي په هغه وخت کې د جراحي تداوی ته ضرورت لري نو داسې وخت کې موږ ته مریضان مراجعه کوي
ډاکټر نصیر زیاته کړه کچرته تاسو داسې احساسوي چې ډیر زر تګی کیږي ډیر خوراک او ډیر ادرار کوي نو مه هیروي چې خای د وینې شکر یا ګلوکوز مزیت شبوي لازم ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي که یو وار دا معلومه شوه چې د شکر په مرز اخته یې نو بیا لازم ده چې په منظمه توګه ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه د نظر او توصیو مطابق عمل وکړي خای تاسو پوښتنه چې خنو د شکر لڅ شي پیدا کیږي ځینې خلک فکر کوي چې ډیر خواږه وخوري په دې ناروغي اخته کیږي خو داسې نه ده
د ډیابټ یا د شکر ناروغي چې دا هغه په حقیقت کې د ګلوکوز یا د وینې د شکر د میټابولیزم د ګډوډي یا تشوش نه پیدا کیږي یعنی کله چې د ګلوکوز اندازه په وینې کې د خپل نورمال حد نه وچت سي نو دغه ته موږ په طبي لحاظ باندې د ډیابټ یا د شکر ناروغي وایو د شکر یا د ډیابټ ناروغي زیاتره په خلکو کې سي کار زیات نه کوي او همیشه زیات خواړه خوري وزن زیاتی فزیکی کار او فعالیت سره نه رسي زیاتره په داسې خلکو کې پیدا کیږي
نو په دې حساب د شکر ناروغي داسې ونه ناروغي د چې په اسانۍ د بدن بیلابیل غړي خرابول شي د شکر ناروغان لکه د وینې د لوړ فشار د ناروغانو په شان دي ته اړتیا لري چې وخت په وخت تر څارنې لاندې وي سم مراقبتي وشي او په وخت درمل واخلي ډاکټران وایي چې چرته تاسو په لری کلی کې اوسیږئ او په شکرې یا دیابت اخته یئ او په وخت هم نشئ کولی چې ډاکټر ته ځان ورسوئ، نو ډاکټر ته تر رسیدو د ډاکټر توصیه په یاد لرئ، یعنی لږ غوړ او لږ خواړه په خوراک کې، د بدن پاک ساتل، په لوسو پښو نه ګرځېدل، که چیرته مو په پښې یا لاس کې زخم پیدا شي یا کوم اغزی مو په پښه کې لاړ شي، هغه ځای ډېر پاک وساتئ او کوشش وکړئ چې ډېر زر ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه که په دغه وخت کې مو د وینې شکر کنټرول نه شي، دا امکان شته چې زخم لوی شي او ګوته مو توره واوړي، چې وروسته تاسو له لوی خطر سره مخامخ کولی شي. ښایي ستاسو زخم لږ او یا هیڅ درد ونه لري، مه بېغمه کېږي، دا د دې معنی نه لري چې زخم وړوکی دی، دا لا هم د خطر خبره ده، خو په وخت ډاکټر ته تګ او سمه پاملرنه کولی شي تاسو له لوی خطره وژغوري، یعنی د دې پر ځای چې د بدن غړی مو پرې شي تاسو به روغ رمټ او خوندي پاتې شئ.
ਸਜੂਗੀ